السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د ماسپخین 2 بجې دي د مشال ریډیو په دې خبري کړي کې موضوع فرخندا صدر کلی کوم په خبرونه کې د قوالی زلو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننی او تبصری هم درو اوریدل یې مهي روي خو لومړی زموږ همکار احمد الله نه خبرونه
لومړی د مهمو خبرونو سرټی کی د پاکستان وفاقي حکومت مذهبي ډله تحریک لبیک د ناقانونه ګرځولو پریکړه کړې ده د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپل عسکرو استلو نیټه اعلان کړه او پاکستان جنوبي افریقا ته د کرکټ په دریمه شلوري سیالۍ کې په 9 وکټونو سره ماته ورکړه د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت فیصله کړې ده چې په تحریک لبیک پاکستان پابندي ولګوي نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې وروسته وویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړې ده د بندیز پر داسې مهال لګیږي چې د تحریک لبیک پاکستان د مشر صاد رضوی له نیول وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک احتجاجي درنې روانې دي حکومت دریز لري چې تحریک لبیک کارکنانو په پولیسو حمله کړې چې پکې دوه پولیسوالا وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي خو د تحریک لبیک یو ویان پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا د دوی د شلو زیاتو کارکنانو د وژنې داوا وکړه په آزاد توګه د دې داویو تصدیق نه دی شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل فوزیانو د ایستلو نیټه اعلان کړي او ویلي دي چې دغه فوزیان به د روان کال د ستمبر تر 11 میوزي پر دغه نیټه د القاعده وسلواله ډلې په امریکا د ترهګریز بریدونو 40 کاله پوره کیږي جو بایدن پرون د اپریل په 14 په سپینه ماڼۍ کې په وینا کې ویل چې اوس وخت را رسیدلی چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي او امریکایي فوزیان کور ته ستانه شي بایدن وویل له افغانستانه د 2500 پاتې امریکایي فوزیانو وتل به د مئی په لومړۍ نیټه پیل شي د امریکا جمهور رئیس وویل موږ به په بیړه له افغانستانه نه وځو بلکې په مسؤلانه سنجیدګۍ او محفوظ ډول به خپل فوزیان وباسو او دا کار به موږ له خپلو شریکانو سره په پوره همغږۍ ترسره کوو بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي له افغانستانه د خپلو فوزیانو د ایستلو د نیټې تر رسمي اعلان 2 ساعته وړاندې بایدن او غنی د ټلیفون له لارې خبرې وکړې د دواړو مشرانو ترمنځ د خبرو وروسته اشرف غنی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل ولسمشر بایدن ته یې ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت به د ځواکونو د وتلو په برخه کې له خپلو امریکایي شریکانو سره همکاري کوي طالبان بیا په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی دی د طالبانو ویان سبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د افغانستان د اسلامي امارت غوښتنه دا ده چې د دوحې د موافقې مطابق ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه په ټاکل شوي وخت ووځي په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 143 کسان مړ شوي چې ورسره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شوو مجموعي شمیر 15,802 ته رسیدلی دی د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر شاوخوا 1,040,000 ته رسیدلی خو له کووډ 19 ناروغۍ 6,40,000 نه زیات کسان بیرته رغېدلي دي بلخو د بلوچستان حکومت وایي که چیرې تعلیمي ادارو د کرونا وایرس په اړه حکومتي لارښوونې عملي نه کړي نو سخت اقدامات به پورته کړي د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی پرون مشال ریډیو ته وویل
په بلوچستان کې د کرونا ترډ ویو چې ډېر په تیزی مخته روان دی اوس دا په تعلیمي ادارو کې هم کیسز ډېر زیات رپورټېږي سبا څخه د یو هفته لپاره 4 سکولان په کوټه کې هغه بندېږي
دا له هغې وروسته دا چې په کوټه کې د ښځو پوهنتون سهردار بهادر وومن یونیورسټۍ یوه ښوونکې ډاکټر شایسته د اپریل پر 14 د کرونا وایرس له وجې مړه شوې وه په لوګر کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان شول په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویان ایمل مومن مشال ویډیو ته وویل چې تیره شپه د لوګر ولایت د برګیپر کولسوالۍ په اړونده سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو په یوه فابریکا هوایی برید شوی چې له حمله یې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور یې ټپیان شوي دي نوموړی وایي په برید کې د دوی ټولې وسلې له منځه تللې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او اخری خبر د کرکټ نه، پاکستان تیر شپه جنوبی افریقا ته د کرکټ په درېما شل اوریزه سیالۍ کې په 9 وکټونو سره ماته ورکړه. جنوبی افریقا لوبډلې لومبه بیټنګ په کولو سره د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو پاکستان ته د 204 رنزونو هدف ورکړو، خو پاکستان لوبډلې ایوازي د ایو لوبغاړي په سوځیدو په 13 اور کې دغه هدف پوره کړو. د پاکستان لخوا کپتان بابر اعظم تر ټولو زیات 122 او محمد رضوان 3 رنزونه جوړ کړل. په شل اوریزه سیریز کې پاکستان 2 او جنوبی افریقا 1 لوبه ګټلې ده. د سیریز څلورمه او اخري لوبه به سبا کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله ناوریده. څنګه چې مو وړاندې اوریدونکو په خبرونو کې واورید، پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک لبیک احتجاج تمام لري. دا له هغې وروسته دا چې د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون وویل چې په تحریک لبیک ته بندیز لګولو لپاره سمری وزیر اعظم ته لیږلې ده. لږه شیبه مخکې مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان سره په دې اړه تفصیلي خبرې کړې.
دا وخت د حکومت لخوا یو رسمي د بندیز فیصله د اعلان نه شوه، چې ځکه چې کابینه ته تیر ورځ د کورونو چارو وزیر شیخ رشید بیرو چې هغه وزیر اعظم ته او بیا به کابینه تر منظوري په لګي ځنې رپورټونه خو نن سهار داسې وو چې وزیر اعظم دغه تجاویز چې دي د بندیز د نا قانونه ګرځولو تحریک لبیک پاکستان هغه وزیر اعظم منلې دي چې کوم یو سمری هغه ته لګل شوی و، لیکن تر اوسه پورې سه باضابطه اعلان نه دي شوی او داسې امکان دی چې دغه اعلان نشي. بل چې کله تیر ورځ حکومت دغه چې کوم یو غونډ اسلام آباد کې شوی و د کورنو چارو په وزارت کې او بیا دغه د بندیز نا قانونه ګرځولو فیصله شوی و، نو پاغه باندې رد عمل هم راغلی دی. عوامي نېشنل پارټي د دغه حکومتي فیصله دغه هر کله کړی دی. ځنې دنیا عالمان هم هغه ټلویزیونی چینلونو کې باسونو کې د دغه هر کله کړی دی. البته تحریک لبیک دغه پریکړه غندلې ده، مزمت کړی دی، او بل خوا د تحریک لبیک دلته ډېر زیات فعال شوي دي په سوشل میډیا باندې، ټولنیزو رسنیو باندې، او هغوی احتجاج خبره کړې ده چې د دې احتجاج روان دی. یو خوا حکومت په خپل باندې شیخ رشید هم تیره ورځ ویلي چې لږ تر لږه 2 پولیس وژل شوي دي په دغه احتجاج کې. د تحریک لبیک لخوا په سلګونو نور پولیس هغه زخمیان هم دي، ځینې شیخ رشید تښتولي شوي وو. او دغه رنګ بلخوا تحریک لبیک هم دا وکی چې دې کسان وجلی شوی دي، ویډیوګان ډېر زیات دي، فعال شوی دي، خبري او پاره کې د پولیس لخوا دې خلاف کوم قانونه قصد دي. نو دواړه په ول باندې د تشدد دغه تورنم لګي. البته ځنې زینو کې اوس هم په خارونو کې سړکونه د تحریک لبیک لخوا بند دي، او په اکثر احتجاج کم دي کې شوی دي، پاره کې تشدد هم مخترا غلې دي. لکه شی بولاند خو د اسلام آباد انتظامیه وی چې اسلام آباد او بیا پینډه کې کوم سړکونه بندو هغه آزاد شوی دی. دا دلته اسلام آباد کې په دنده په خار کې خو مشکل نو. البته د مری او اسلام آباد مس کې چکم بارکو چې دا یو ډیر مصروف سړک هم دی هغه بندو هغه خلاص شوی دی. پینډه کې چې کوم مری روډ دی دا ډیر مصروف هم دی، دا 13 ورځ پورې بند وو، لیکن نن سهار د پینډه انتظامیم دا دعوه کړې ده چې دا سړک هم خلاص کړی دی. لیکن بیا هم جی ټی روډ چې دی چې هغه ډیر زیات مصروف هم دی، او د ډیرو خارونو ترمن زمغه روډ دی هغه زی په زی باندې بند دی. البته موټر وی چې دا لاهور اسلام آباد او اسلام آباد کې خبر ترمنځ هغه خلاصه ده، لیکن احتجاج ځنې خارونو کې شته، احتجاج ختم نه دی، احتجاج روان دی. او بل مسله دا ده چې دا حالت داسې دی دا وخت چې د دواړو غاړو ترمنځ د خبرو کو هغه احتمال او امکان و هغه نشته.
اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې واورید، پاکستان وفاقي حکومت په یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو لګولو فیصله کړې، او د دې لپاره سمری هم وفاقي کابینې ته لیکلې. د حکومت په خبره د مذهبي ډلې د احتجاج پر مهال پر پولیسو حمله شوي او دوه اهلکاران یې وژل شوي او له 300 زیات نور یې ژوبل شوي دي. خو د تحریک لبیک بیان مشال ریډیو ته ویلي چې پر امن احتجاج پولیسو ډزې کړې او د دوی د 20 زیات کارکنان یې وژلي دي، او دا چې د دوی ډله سیاسي ده او پر دې بندیز لګول غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی. په دې اړه نور تفصیل له سراج صاحب نه.
د اپریل په 14 اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خبری کانفرنس کې ویلي حکومت کې فیصله کړې چې مذهبي ډله تحریک لبیک پاکستان ناقانونه ډله وګرځوي او بندیزونه پرې ولګوي. د نوموړي په خبر تحریک لبیک پاکستان غواړي چې پاکستان په نړۍ کې د سخت دریزه او تنګرویا ملک په حیث ور وپیژني، خو حکومت په هیڅ کله د دوی دا غوښتنې ونه مني. د شیخ رشید په وینا تحریک لبیک پاکستان د احتجاج په نوم قانون په لاسونو کې اغستی وو او له قانون سرغړونه کړي، لارې بندې کړي وي چې لکه بلې د کورونا مریضان له ستونزو سره مخامخ شوي. په پولیسي حمله کړي چې پکې دوه پولیس اهلکاران مړه او 370 جوبل شوي. نو په دې خاطر وفاقي حکومت ته پنجاب حکومت په سفارښتنه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز لګولو فیصله کړي او دې لړکی د حتمی منظوري لپاره یې سمري وفاقي کابینې ته لیږلې. د پنجاب نه په پاس کېدو چې کوم قرارداد راغلی، د هغې په منظورولو کابینې ته مو په تحریک لبیک د پابندۍ سمري ولیږله. بل پلو د تحریک لبیک پاکستان د پینډی اسلام آباد ترجمان دانش بختیار مشال ریډیو ته وی د دې اعلان وروسته د دوی مشران او غړي نیول شروع شوي او دا چې د پولیسو سره په نښتو کې د دوی د 40 نه زیات کسان مړه او د 0 نه زیات کسان جوبل شوي.
کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان میں کسی دوسری سیاسی جماعت پر
هیڅ یو سیاسي ډله په پاکستان کې په بلې کومې سیاسي ډلې بندیز نشي لګولې او نه ورته دا حق ترلاسه دی. په الیکشن کمیشن کې زمونږ ریکارډ پاک او صاف دی او زمونږ هر څه په ډاګه دي او د دې ملک مونږ سلورم غټ قوت یو. نو په داسې طریقه چې په یو احتجاج باندې او هغه هم په هغه احتجاج کې د تړون سر غړونه پکې حکومت پخپل کړی وي او په پورم نه احتجاج یې نیغ ډزې کړي، اوس کو بدوی له لاده دې جواب پر کول وي
او پورم نه احتجاج کو پر انہوں نے سٹریٹ فائر کی ہے، ابھی تو ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا.
بل طرف ته د پاکستان الیکشن کمیشن وینا دی چې په تحریک لبیک پاکستان د بندیز وروسته به د یاد ډلې امیدوارانو لپاره د خپل جمعه سره تړون ختم ولوي. دا په داسې حال کې چې د کراچۍ د قومي اسمبلی په حلقه ان اے 279 باندې د زمینی انتخاباتو لپاره تیاری پیل شوی چې پکې د تحریک لبیک پاکستان امیدوار مفتی نذیر کمالوی هم شامل دی. د حکومت د دې فیصلې وروسته به د پاکستان په سیاست سره سرات وي. مشال ریډیو چې په پېښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، نو هغه وی پاکستان دا اقدام یوازې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو لپاره کړی.
دلته په پاکستان کې تاسو ته وګوري د یو قسمه احتجاج وشو، بیا په دې کې په پارټۍ باندې پابندي ولګېده. نو په پارټۍ باندې پابندي ولګېده، نو که دا پابندي لګي نو د پاکستان هغه موقف ته به هم دې سره تقویت ملاویږي کوم چې هغه په فاینانشل اکشن ټاسک فورس کوم چې اف اے ٹی ایف ته په هغه کې هغه اغېسته دي.
دا له هغې وروسته چې د اپریل په 12 د پنجاب پولیسو د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین ریزی گرفتار کړو، د کوم وروسته چې په ټول هیواد کې د تحریک لبیک پاکستان کارکنانو احتجاجونه پیل کړه. د ذکر د تیر کال د نومبر په 15 نیټه د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی وو چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي. د کوم وروسته چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اعجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلې وو.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، د لاهور پولیسو د پاکستان یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی د اپریل پر 12 گرفتار کړو، د کوم وروسته چې د یاد ډلې پلویانو د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې قهرجنې مظاهرې او احتجاجي پرلتونه پیل کړي دي. د تحریک لبیک پاکستان مشران وایي تر څو چې حکومت د فرانس سفیر له پاکستانه ونه باسي او خپل سفارتي تعلقات ورسره ختم نه کړي، تر هغې به احتجاجونه دوام لري. دا چې یاده مذهبي ډله هر وار په حکومت خپلې غوښتنې منلو کې څنګه بریالی کیږي او د دې ډلې دومره د مضبوطېدو وجوهات څه دي، زموږ همکار احمد الله یې پاړه تفصیل بیانوي.
تیر کال د نومبر په 15 تحریک لبیک پاکستان ډلې د راولپنډۍ او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې احتجاج پیل کړی وو او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سره د سفارتي تعلقات ختم او د هغه هیواد سفیر دې له پاکستانه وباسي. دا پرلت د اکتوبر په 18 تر هغې وروسته پای ته ورسېد چې حکومت او تحریک لبیک ډلې ترمنځ یو تړون وشو چې پکې حکومت د یادې ډلې غوښتنې ومنلې. تحریک لبیک پاکستان د فرانس سره د تعلقاتو ختمولو غوښتنه ځکه کوي چې د دغه ډلې په وینا د فرانس ایوی مجلې د پیغمبر اسلام خاکی چاپ کړی وي. که څه هم د اسلامي نړۍ ترڅنګ یو شمیر غربي هیوادونو هم د دغو خاکو پر ضد خپل غبرګونونه څرګند کړي ول، خو په هیڅ یو هیواد کې د تحریک لبیک ډلې په څیر مظاهرې نه وي شوې. یادې ډلې په 2018 کال کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوی په مقدمه کې د بیګنا ګرځول شوی عیسوي خزی آسیا بیبي د خوشی کولو پر ضد هم د پاکستان په یو شمیر خارونو کې احتجاجي مظاهره کړې وې. تحریک لبیک ډلې د 2018 کال د نومبر په میاشت کې د نواز شریف په واکمنۍ کې په انتخاباتي حلفنامه کې د ختم نبوت په حواله د متنازعه ترمیم پر ضد په فیض آباد کې درنور کړې وه، او د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا او له حکومت سره د ایوی لوزنامې وروسته یې خپل درنه ختمه کړه. دا چې یاد مذهبي ډله هر وار په حکومت خپلې غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي او دې ډلې دومره د مضبوطېدو وجوهات څه دي؟ په اسلام آباد کې خبریال سبوخ سید چې د مذهبي ډلو او د هغې د مشرانو په اړه راپورونه هم جوړ کړي مشال ویډیو ته وویل، هر کال 15 میاشتې داسې وي چې مذهبي ډلې د مذهب سره تړي، لکه ربیع الاول، محرم، رجب، شعبان او روژه. په دې میاشتو کې د مذهبي ډلو دا مشران صرف او صرف د مذهب په حواله سره بیانونه ورکوي او په داسې کولو سره دوی د خلکو ذهنونه جوړوي.
پاکستان مې آپ کو معلوم ہے یہ مذهبی بیانیاں
په پاکستان کې مذهبي بیانیا د همیشه نقبی پاتې ده، او د تحریک لبیک مشرانو د خپلو بیانونو د لارې ختم نبوت، رسول الله سره عشق، صحابه او اهل بیت سره مینه او یو شمیر نور موضوعات دومره حساس جوړ کړي چې څوک په خبره نشي کولای. نو یو خود مذهب کارت په استعمالولو سره ځان مضبوط کړي، او بل وجه په ریاستی کچا د دې ډلې لپاره نرمښت او ملاتړ موجود دی. واضح مثال د 2018 کال د درنی وروسته د یو پوځي مشر لخوا د دې ډلې په پلویانو کې پیسې ویشل وو. د دې ترڅنګ یادې ډلې د خپل هر احتجاج وروسته په حکومت خپل مطالبات منلي چې له وجې حوصلې اوچتې شوې دي.
که څه هم د سیاسي چارو شنون کی او یو شمیر ملکی وګړي د هغه ډلو پر ضد د سختو ګامونو اخیستو غوښتنه کوي چې د ریاست عملداري چیلنج کوي، خو د حکومتي ګوند تحریک انصاف د کورونو چارو پخوانی وزیر اعجاز شاه تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طاقت د استعمال په ځای خبرې اترې د مسلې بهتره لار ده. خو په اسلام آباد کې د دینی چارو یو پوه وقاص خان د حکومت لخوا مذهبي ډلو سره شوي تړونونه په هیواد کې د دغو ډلو د اثر او نفوذ د لا زیاتېدو یو لامل ګڼي. د اپریل په 14 مشال ویډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا،
پاکستان میں جو مقتدر ہے ان کے ہاں یہ چلتا رہتا ہے،
پا پاکستان کی چدا طاقت کمی اصل اثر چینی دی، نو ہغوی ہمیشہ داسی مذہبی او یا لسانی ڈلی د خپل سیاسی مقاصد او د حاصل ول لپاره جوړ دی. تحریک لبیک ڈلا سو کال مخ چانه پیجاندلا، خدا اول زل لپاره د مسلم لیگ نن حکومت پر ضد استعمال کړی شو، او چکلا تیر حکومت یې پر ضد د طاقت استعمال وکړو نو د امنیتی ادارو مشرانو لخوا ورته ویل شو چې دا زمون خپل خلک دي، او د طاقت استعمال پر ځای د خبرو اترو د لارې معاملہ هوار کړی. نو د دومره ډاډ وروسته زړونه نور هم غټ شول او پر مخ روان دي.
د وقاص خان په وینا چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې نوی خلک لزان سره ملګری کوي، او حکومت تل د مذهبي ډلو د خوشالولو کوشش کړي چې ورسره دا ډلې نور هم پیاوړي شي. تحریک لبیک پاکستان چې په اول سر کې بعد تحریک لبیک یا رسول الله په نوم یادیده علامه خادم حسین رضوی جوړه کړې وه. دا ګوند په انتخاباتو کې هم برخه اخلي، او که څه هم د پاکستان په پارلمان کې غړي نه لري، خو امیدواران یې په انتخاباتو کې د پام وړ ووټونه اخلي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دوی به د چینو د میلیونو د هغو مالکانو پر ضد چې ناجایزه ګټه یې کړې ده قانوني عملیات کوي. عمران خان دغه ګټه کوونکو ته مافیا نوم ورکړی دی، خو څېړونکي وایي پاکستان کې مافیا دومره زورور ده چې قانون هم د دوی لاسو کې دی، او قانون جوړول هم زیاتره وختونه د دوی په اختیار کې وي. نو بیا ممکنه ده چې دوی له چې دوی له یو څوک ماتې ورکړي، یوازې په داسې صورت کې چې د ریاستي ادارې د قانون د لاندې د دغه مافیا ضد ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسي نور.
وزیر اعظم عمران خان ویلي د چینو په ګرانۍ کې د ککړو تنانو ضد به قانوني عملیات روان وي او هیڅوک به نه معاف کیږي. نوموړي پرون په سرګودا پنجاب کې د یوې غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې وویل پابند یو کال کې چینی شپږ روپۍ ګران شو
او د عوامو د یو سل دیرش تر څلوېښت ارب روپۍ شوګر میلونو او یا چینو کارخانو ته لاړې. او چې کله د پاکستان تحقیقاتي ایجنسۍ اف آی اے پلټنې شروع کړې نو ډېر خفه کوونکي خبرونه مخې ته راغلي. د عمران خان په خبره چې د چینو جوړولو د شپېتو نه تر د اویو پورې کارخانو تجارتي اتحاد یا کارټیل جوړ کړی او دوی بیا ناجایزه ګټه کوي، نو د دغې په ضد به حکومت ګامونه پورته کوي او لازم ده چې د دوی ضد عملیات د قانون مطابق وشي. کارټیل او یا تجارتي اتحاد یا ورته زیاتره وختونه عمران خان مافیا هم ویلي، آیا دومره زورور ده چې ورباندې د ریاستي ادارو او یا د حکومت هم لاس نه رسي؟ ماشال ریډیو دغه پوښتنه د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلاکت خان نه وکړه.
تېره ورځ د یو این ڈی ټیم یو رپورټ د پاکستان باره کې پبلش شوی دی چې یاره په پاکستان کې داسې مافیاز دي چې هغې کنټرول کول چې کوم دي نو هغه ګران دي. دا نه دی چې صرف د عمران خان صاحب حکومت دا اکشن اخلي، نورو مخستی دي، خو چونکې د عدالت یو نظام هم شته، غټ غټ انډسټریلسټ یا لینډ لارډس دي، فیوډل دي، په اسمبلیانو کې هم ناست دي، په بیوروکریسي کې د دې اثر رسوخ وي، د دې خلاف هغه اکشن کوم دی نو هغه ډېر کامیاب پاتې شوی نه دی، هغه هر حکومت اخستی دی.
د وزیر اعظم عمران خان له پرونده هم پوښتنه وشوه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر او د چینو د ډیرو کارخانو مالک جهانگیر خان ترین چې په ضد د چینو د بیل وړولو مقدمې جوړې شوې او ځینې مالي اکاونټونه یې بند شوي او دی غواړي هم چې د عمران خان سره وویني، سره ملاقات ممکنه ده؟ عمران خان وویل دی به د هر چا سره ملاویږي، خو په اشاره یې وویل که یو څوک د دن ریلیف غواړي نو دغه به نشي ورکولی. البته دا یې وویل چې هر رقم عملیات به د قانون د لاندې کیږي. د جهانگیر خان ترین نوم د چینو د میلیونو د مالکانو په نوم لړکې په میډیا زیات راځي او د حکومت لخوا دا وخت جهانگیر خان ترین ضد د تحقیقاتي ادارو سره مقدمې هم جوړې شوې، خو جهانگیر خان ترین بیا بیا دغه شان تورونه رد کړي دي چې ګنې د چینو باید ده یا بیا د میلیونو لخوا زیاته کړې شوې ده. دی وایي خپل خو یو څو دانې د چینو میلیونو یا کارخانې دي، د نورو خلکو کارخانې هم ډېرې زیاتې دي، نو بیا یوازې دې تورنول زیاتې دي. عمران خان پرون زیاته کړې چې دلته که د غریب دپاره یو شان او مالداره یا زورور دپاره بل شان قانون وي نو دا ملک به تباه شي او دا ملک دغه طاقتورو او کرپټ معنا درغلي کوونکو تباه کړی دی.
تاسو مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته د مومندو ضلع د سرکاري سکولونو ځینو استادانو له مشال راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې په دغه ضلعه کې د کورونا مثبت کیسونه په زیاتېدو دي او دوی په دې اړه د تعلیم د متعلقه چارواکو سره په څو سو واري رابطې هم کړې دي، خو تر اوسه د تعلیم وزارت په مومندو کې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی. دا وخت خیبر پختونخوا په زیاترو ضلعو کې سکولونه تر 28 اپریل پورې بند دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د مومندو ضلعي استادان وایي په دغه ضلع کې د کورونا وایرس مثبت کیسونه زیات شوي دي، خو صوبایي حکومت لا هم د سیمې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی. د پړانګار د سرې شهاد هلکانو د یو سرکاري هایر سیکنډري سکول پرنسپل فضل دیان د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې روزانه د کورونا مثبت کیسونه رپورټ کیږي او د استادانو د غوښتنو باوجود لا هم حکومت د سکولونو د تړلو څه فیصله نه ده کړې.
مسکول کلاو دے باقاعدہ کورونا وائرس شتا او خڑیر دی او مطلب دے چیزے منگا ڈیو سے رپورٹ کریم دی تیر جمعی پورت بانی دا پاسد کیوں ما او آغای و نماتا پوکسو کا گوی جمعی خدا پر سونا کی سونا ڈائریکٹریٹ رپورٹ کری دی نن ہم زم پدی گاوان کی چکم لیدے منگا ملگنی دانگن اپا چوے نن ہم پدی گاوان کیو سی ویل اپا چوے دا پرون اپا چوے دا پدی منگا سا ہائی سکول دفکور کی داغی پرنسپلز دے بہت رے و سادان ہم تو کورونا بانی پراتے دی
دا مومندو دا گنداو دا یو میڈل سرکاری سکول استاد محمد اشفاق دا اپریل پر 14 مشال ریډیو ته وویل د مومندو زیاتره استادان د بندوبستي سیمو نه دي چې د کورونا په وبایي حالاتو کې ورته تګ راتګ ګران شوی دی.
د هغې دوه تحصیل کې هم ټول سکولونه کولاو دي او دلته کې زیات تر چې کوم دی ټیچرز د سټل ایریا راځي. د کورونا په پاتیر جمعه باندې دلته تقریبا 17 کیسونه رجستر شوي.
د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود د اپریل پر شپږمه په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د هیواد په هغو ضلعو کې چیرته چې د کورونا کیسونه زیات دي، له لومړي ټولګي نه تر اتمه پورې به سکولونه تر 28 اپریل پورې بند وي، او دا ډول به هلته د 9 جمعات نه تر 12 جمعات پورې تعلیمي ادارې په اونۍ کې یوه ورځ خلاصي وي. خو د مومند ضلع استادان وایي په دغه سیمه کې د کورونا زیاتو کیسونو او په دې اړه د حکومت بې غوري اندېښمن کړي دي. د مومندو د ملګرو استادانو د اتحادیې مشر مجاهد خان یې په اړه وایي: د مومندو ضلع تعلیمي چارواکي یا ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر نور حسن د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته وویل دوی په دې اړه د متعلقه چارواکو سره په مومندو کې د کورونا د زیاتېدونکو مثبتو پیښو په اړه خبرې کړي دي، خو لا هم ورته د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو څه جواب نه دی ورکړل شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا د ایلیمنٹری او سیکنډری تعلیم د حکومتي کمیټې مشر پختونیار خان د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته وویل باید استادان د خپلو ضلع تعلیمي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي.
حکومت خپل پالیسی خپل جوړ کړی ده او د دې سیس هر ټایم ټو ټایم ریویو کوي کنه انسیانسی کې اجلاسونو کې هم د فیصله کېږي چې کوم ځای کې سیس زیات شو، کوم ځای کې کم شو، کوم ځای کې بندول ضروري دي، کوم ځای کې خلاصول پکار دي کنه. ټول هغه خبرې چې کوم د دې سیس ریلیټډ دي هغه دې ریویو کوي. نو ان شاء الله د پدې هم ګورمنټ هم ریویو هم هغه کوي پکار دي چې خپل ډیو سره مې دا شته تر کوم چې کوم ډیو دی زی دې د ایجوکیشن ډیپارټمنټ مشر دي چې په موږ سره د کووډ کیسز را روان دي په دې ریشو باندې دي. هغه وزیر خبر د خپل مشر ډایرکټر او ډایرکټر باندې چې سره په دې باندې سیکټری بیا منیسټر او دا خبره بیا واپس راغله ان سی او سی پرسونه دا از تر اوره چې دا د دې کوم مسله دا ان شاء الله دا بخیر.
ډاکټران وايي په پاکستان کې د کورونا وایرس درې مسه پر راغلي او باید خلک دغه وایرس ته مخنیوي پاړه پر احتیاطي لارښوونو په سختۍ سره عمل وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو نیټه اعلان کړه. وی ویل چې نور هغه وخت راغلی چې د امریکا د تاریخ ته تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې وشي ټول امریکایي پوځیان د مئی په لومړۍ له افغانستانه اوزي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هممهاله د نیټو یو شمېر نورو غړو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستان وباسي. نور تفصيل له اسمت سربان نو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. وی ویل د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 د حمله مطلب دا نه دی چې امریکایي پوځیان 40 کال وروسته لا هم په افغانستان کې پاتې شي. د وویل دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي. بایدن ملت ته په وینا کې ویل امریکا پر یوې داسې جګړې د خپلو منابعو لګولو ته دوام نشي ورکولی چې نامعلومه وي او نتیجه یې بدلېدلی نشي. ده زیاته کړه موږ په دې تمه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور دوام نشو اوږدولی چې د پوځیانو د ایستلو لپاره به آیډیال شرایط برابر شي. د امریکا ولسمشر همداراز ویل
زه اوس د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوری پال دوه دیموکراتان وو. زه به دا مسؤلیت 15 ولسمشر ته پرېنږدم.
د وویل چې په دې اړه یې له خپلو متحدانو، پوځي مشرانو، د کانګرس له غړیو او مرستیال ولسمشرې کمیلا هاریس سره مشورې کړې چې د سپتمبر تر 12 پورې له افغانستانه د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکوي. دا هغه نیټه ده چې 40 کاله پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنګټن کې تروریستي حملې وکړې. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو ټینګار وکړ کړ. وی ویل چې د ده حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکوي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روسنو لپاره به له نړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکوي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د مې په لومړۍ له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایډن له لورې د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هم مهاله د ناټو یو شمېر نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي.
اوریدونکو، بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د ولسمشر جو بایدن سره یې په ټلیفون خبرې کړې او له افغانستانه د امریکایي ولسمشر جو بایدن د پوځونو د ایستلو د فیصلې درناوی کوي. وخت په پیښور کې د ماسپخین 2:00 شوې دي. لړ خبرونه له احمد الله نو.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت فیصله کړې ده چې په تحریک لبیک پاکستان پابندي ولګوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې وروسته وویل چې دا پریکړه یې د پنجاب حکومت په خواست کړې ده. دا بندیز پر داسې مهال لګیږي چې تحریک لبیک پاکستان د مشر صادر رضوی له نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک احتجاجي درنې روانې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو فوزیانو د ایستلو نیټه اعلان کړه او وی ویل چې دغه فوزیان به د روان کال د ستمبر تر 11 یوزي. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي، خو طالبان بیا پر خپل پخوانی دریس ټینګار کوي او وایي چې د دوحې د موافقې مطابق ټول بارني ځواکونه له افغانستان څخه په ټاکلي وخت یوزي. په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتو کې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې نور 143 کسان مړه شوي چې ورسره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شوو مجموعي شمېر 15,802 ته رسېدلی دی. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر شاوخوا 9,40,000 ته رسېدلی دی، خو له کووډ-19 ناروغۍ 6,40,000 نه زیات کسان بیرته رغېدلي دي. په لوګر کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر کلی اردو ویان ایمل مومن مشال ویډیو ته وویل چې تیر شپه د لوګر ولایت د برکیبر کلسوالۍ په اړوند سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو په یو فابریکا هوایي برید شوی چې لامل یې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. او پاکستان تیر شپه جنوبی افریقا ته د کرکټ په 3 مشل اوري سیالي کې په 9 وکټونو سره ماته ورکړه. جنوبی افریقا لوبډلې لومبه بیټنګ کولو سره د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو پاکستان ته 204 رنزونو هدف ورکړو، خو پاکستان لوبډلې یوازې د یو لوبغاړي په سوځیدو په 13 اور کې دغه هدف پوره کړو.
اوریدون کولن خبرونه مو د احمد الله نورید. اوس هم رازو د مشال ته رڼا لاندې بحث دا پروګرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري کوربای زموږ همکار پامیر ساحل دی.
د مشال ترڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې باس کې مظفر امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، د پاکستان حکومت پر تحریک لبیک پاکستان ډلې د بندیز لګولو اعلان کړی دی. د کورونا چارو وزیر شیخ رشید د اپریل پر 14 وویل چې د بندیز غوښتنه د پنجاب صوبایي حکومت کړی، نو ځکه وفاقي کابینې ته د دې اقدام په اړه لیک استوي. په عین وخت کې وفاقي حکومت د هیواد په لویو ښارونو کې د رینجرز ځواک سرتیري ځای پر ځای کړل چې د تحریک لبیک پاکستان ډلې لغړو او پلویانو څخه سړکونه او لوی لارې خلاصې کړي. د اپریل پر 12 حکومت د دې ډلې مشر علامه سعد حسین رضوی تر هغه یو ورځ وروسته گرفتار کړ چې هغه پر خپل پلویانو غږ وکړ چې که حکومت د فرانسې د سفیر له هیواد د شړلو په اړه خپل ژمنه عملی نه کړي نو احتجاجونو ته تیار اوسي. د رضوی تر گرفتارۍ سمدستي وروسته تحریک لبیک پاکستان د مظاهرو اعلان وکړ. د دې ټولو پرمختګونو تر شا د پاکستان حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د 2000 زیږیز کال د نومبر د 14 هغه موافقه ده چې ورسره سم د تحریک انصاف واکمنان نو ژمنه کړې وه چې په 3 میاشتو کې به د مذهب سپکاوي د خاکو خپرولو پر سر له پارلمانه د قانون په منظورولو له هیواد د فرانسې د سفیر ایستلو موضوع هواره کړي. سږ کال چې د فبروري 14 نیټه نږدې شوه، نو حکومت تحریک لبیک پاکستان ته وویل چې د موافقې عملي کولو لپاره نور وخت ته ضرورت لري. هغه مهال تحریک لبیک پاکستان ډله سلا شوې وه چې خپل احتجاج د اپریل تر 14 وځنډوي، خو د مشر تر نیولو وروسته یې مظاهرې پیل کړې. په دې قهرجنو مظاهرو کې د ډلې د پلویانو او پولیسو ترمنځ د اخو ډب پیښې هم وشوې. د ډان ورځپاڼې په وینا په تاوتریخوالي کې د یو پولیس په ګډون څلور کسان وژل شوي. خو تحریک لبیک پاکستان یو ویاند د اپریل پر 14 مشال راډیو ته ویل چې په تاوتریخوالي کې یو ملاتړی وژل شوی دی. د پاکستان رسنۍ وایي پولیسو د تحریک لبیک زرګونه پلویان نیولې دي. د مظاهرچیانو په لاهور، اسلام آباد، کراچۍ او د پنجاب په ځینو نورو لویو ښارونو کې لارې او سړکونه وتړل چې له وجې د ټرافیک نظام خورا اغیزمن شو. د پاکستان حکومت د لارو پرانیستو او د قانون عملداري لپاره د رینجر ځواک د سرتیرو ځای پر ځای کولو اعلان وکړ. دولتي راډیو د اپریل پر 14 د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید له خولې وویل چې ګرینډ ټرنک یا جی ټی روډ او موټر ویګان یې د ټرافیک لپاره پرانیستی دي. رشید د روانو حالاتو په اړه تر آنلاین غونډې وروسته وویل چې حکومت به د قانون سرغړونکو پر ضد سخت اقدام وکړي او قانون نافذونکي ادارې به د حکومت عملداري په هر صورت کې باوري کوي. نن موږ په دې باس کې له پوهانو سره د تحریک لبیک پاکستان ډلې پر مظاهرو او تاوتریخوالي خبرې کوو. لومړی میلمه مو پوهاند ډاکټر عبدالرؤف صاحب دی چې په پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو د څانګې استاد دی او څېړونکی دی. هم له پېښور را سره خبريال او شنونکی محمود جان بابر صاحب هم دی او په یو څو منټو کې به را سره له اسلام آباد د مشال راډیو همکار طاهر خان صاحب هم د ټلیفون په کرخوي. تاسو ټولو ته زه هرکلی وایم.
ډېره مهرباني.
ډېره مننه.
خوشاله اوسئ. محمود جان بابر صاحب، زه تاسو ته اول راځم. په پاکستان کې چې لتیرو څو ورځو راهیسې دغه پیښې وشوي، دلته ستونزه تاسو ته په کوم ځای کې ښکاري؟ د حکومت عملداري کمزورې ده که نه؟ تحریک طالبان، تحریک لبیک پاکستان ډله چې ده، هغه ډېره مضبوطه ده، پیاوړې ده؟
بدې خبره دا ده چې په پاکستان کې د تر اوسه پورې خلک په دې خبره باندې نه دي پوه، او لا دا باس روان دي چې دا چې کوم تحریک لبیک مشر د دې د نیو ضرورت اخر سو حکومت د میاد د ختمېدو نه مخکې یو داسې لاس ولې واچولو. هغه ته دې خبرې مخکې نه پته وه، د دې نه مخکې هم سو سو واري وړه وړه خبره ده. تحریک لبیک خلک سړکونو ته راوتي دي او په لکونو لکونو خلکو مظاهرې کړې دي، او دا نه صرف د تین تیر وختونو کې شوي دي بلکې په دې حکومت کې هم وشو. او په تیر وخت کې خو به چې دا کله کېدنو خلکو به دا ګڼل چې دا خو د میاں نواز شریف خلاف استعمالی کی لگی دی کنا، او دا د پاکستان د ادارو سره چرته تړلی خلک دی، او دې اوی خبري منی چې کلب ول اوی وی چې تاسو راوځي او یو سیاسي حکومت غیر مستحکمه کوي نو تاسو راوځي. نو دې وروته نو دې پلزل خلکو دا غنل چې د نواز شریف حکومت چې په پاکستان کې او نو دې راغ په فیض آباد کې کیناست، او دې درنو کا او حکومت غیر مستحکم کو او هغه وخت مشکلات جوړ کو. خو دا دویم ځل باندې چې کله اوس دې وروته نو اوس خلک په ذهن کې د هغه خبرې په حق لباندې شکوک او شبهات او سروشت کو چې آیا دا اولنې خبرې ټیک وکنه، ځکه چې هغه وخت د پاکستان کې هغه ادارې چې د چاخه په حق لدا یو ګومان کې دو چې دا تحریک لبیک غونډې خلک د هغه خبره مني، نو هغه ادارې خو اوس عمران خان سیب سره دي کنه. نو د عمران خان سیب په وخت کې د خلکو دا ګومان و چې کېدای شي چې هغه رنګ سخت رد عمل په هغه خبرو باندې ونشي چې په کوم باندې دا تحریک لبیک ولاړو. او بیا موږ وکړه چې کله لکه دا میاد لا ختمېدو نه مخکې مخکې د دې مشر اونیو او یو دغه رنګه مسله جوړه شوه، ټول پاکستان په لږ وخت کې بالکل جام کو. دا څه ښکاري ده چې لکه دا د دې مخکې نه که حکومت ورته نو تیار خو تحریک لبیک ورته تیارو. د حکومت ته نو په کار چې حکومت دومره کمزوري کړې وه چې دوی ته دومره ازادي ورکړې وه چې د دوی په د حکومت په حق باندې سوالونه روشت کړي، بس هر څه خو دوی خو تکړه دي. په خپل دې وخت کې چې د کوم خلکو جنګونه کړي، کوم د پولیسوالو په وینو پر رنګ باندې تصویرونه مخې ته راغلي، په خپل تحریک لبیک د خلکو د والو هم ډېر ویډیوز راغلي دي، او کوم هغه خلک چې کوم تر اوسه پورې که د تحریک لبیک او که د خاکو دا معامله وه، په دې باندې چې چا هم بیانونه ورکړي دي، نو بس په کورونو کې په ارام ناست وي، دا جنګ اوس دوی پخپله کوي.
سمه ده. پروفیسر عبدالرؤف صاحب، بابر صاحب ویل چې حکومت اول څه ضرورت پېښېده چې دا رضوي صاحب گرفتاراوه. نو رضوي په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي ول چې که حکومت خپل وعده ایفا نه کړه نو بیا د زما ملاتړي احتجاج ته تیار وي. د سیاسياتو د استاد په توګه باندې کله چې یو کس داسې یو بیان ورکوي نو د پاکستان آئین او قانون دا واک ورکوي حکومت ته چې دا بیان چې دی دا کېدی شي په ټولنه کې د ګډوډۍ را پیدا کولو موجب شي باعث شي نو دا سړی دی ونیول شي گرفتار دی شي. او بل چې دا بابر صاحب څه ویلې د دې سره تاسو موافق یاست او کنه ورسره نو تاسو دریس څه دی؟
ډېر ډېر مننه موقع را کولو چې د سیاسيات او طالب علم په حیثیت باندې دې خبرې ته وګورم. تاسو چې کوم سوال وکړو نو د پاکستان حکومت د دې یقین ورکوي پاکستانیان ته چې د خپل رائے اظهار وکړي او دا شانتي وګڼي هغه خپل ځان منظم کولی شي او دا هغه د خپل خیالات د اظهار لپاره هر یو طریقه هم اختیار ولې شي. نو آئینی طور باندې خدا خبره کیږي
صحیح.
بل طرف ته حکومت ته هم د دې اختیار شته دی چې چېرته هغه وګڼي چېره په بل کې د چا د کړوړو یا د هغه د بیان د طرف نه اړې ګړي امکان شته دی نو هغه گرفتار کی او سچي اقدامات کی دي شي نو هغه وکړي. په دې کې به دا خبره وکړم چې څنګه محمود جاج صاحب مو ویل چې هغه حکومت کمزوري په بعضو سیزنو کې ښودلې ده همدغه شانتې زه به دا ووایم چې حکومت ته د یو ګروپ سره د تحریري معاهدې ضرورت ولې پیښ شو او بیا په هغې کې یو داسې خبره کوم چې د هغې تعلق د حکومت او د ریاست د خارجه پالیسو سره وي او نه صرف خارجه پالیسو سره بلکې د کم قد قانون چې په پاکستان باندې یره ده چې ولګي د هغې سره وي نو ولې هغه دغه معاهده یو ګروپ سره کوي. بل خبر به دا وکړم چې تاسو اړین د نمک کې بازی کړو ته اشاره وکړله دا هغه کسان دي چې کله په فیض آباد کې دې در نه کړی و او د مخ د ملک یو واقدار او اقتدار اختیار لرونکي ادارې هغه سره کوم رویه اختیار کړو نو هغه په دې دوران کې خلکو خبره مخې ته راوستل او دا هغه سیزن ټول خلک شیر کړل نو په دې وجه باندې دې خبرې ته لږ په ژور نظر باندې کتل پکار دي چې دا مسله بار بار راوچتیږي نو چې بار بار راوچتیږي نو ولې نه چې موږ کینو او سیړنه وکړو چې را د دې مسلې حل بسیږي. دیم خبر تاسو د محمد جان صاحب چې کوم تجزیه طرف ته اشاره وکړله نو په ډیرو خبرو ورسره زه اتفاق کوم خو مجبوری دا ده چې د ریاستی چې کومې یا د ریاست نه علاوه چې کوم چینل دي هغه ته د ډیرو خبرو اجازه نشته چې هغه وکړي او ډیرې خبرې موږ عام خلکو ته د دې ذریعو نه مخې ته نه راځي. نو زیات انحصار چې کوم دی هغه زموږ په سوشل میډیا باندې دی او په سوشل میډیا کې ډېرې داسې خبرې او ډېرې داسې تصویرونه او قدونه مخې ته راغلل چې هغه د دې نه ډېر سوالونه راپورته کوي. او بله خبره به د دې سره اضافه په کې دا وکړم چې د دې موږ ټولو ته معلومه ده چې په پاکستان کې مذهب استعمال شوی دی د خپل سیاسي مقاصدو لپاره او دغه شانتي دا چې کوم خبره مخې ته راغلې ده نو په دې کې موږ دا ګڼو چې دا د سیاست ته خالي نه ده که هغه یو طرف ته د نواز شریف خلاف استعمالي دل دي نو بل طرف ته د دې امکان تر کولو هم څه وجه نشته دی چې په پنجاب کې د نواز شریف د ووټ بینک د ختمولو لپاره دی یو بل ګوند استعمال شي کوم چې د دینه مخکې نور داسې ګروپونه چې هغه یو بندیان یا اهل حدیث یا نور داسې خلک استعمال شي وو د دې امکان شته چې دا چې پنجاب کې اکثریت بریلوي دی په دې وجه باندې چې هغه استعمال شي.
صحیح ده. زما په ذهن کې نورې پوښتنې هم دي ستاسو د دواړو تر دغو خبرو وروسته خو له اسلام آباد را سره د مشال راډیو همکار د ټلیفون په کرخه دی له ده سره به هم خبرې وکړو. طاهر خان صاحب تاسو ته هم زهر کلی وایم. زما دا دوه میلمانه چې دینن پوهاند ډاکټر عبدالرؤف صاحب د پېښور پوهنتون او خبریال او شنونکی محمود جان بابر صاحب له پېښور را سره دی دوی دا ویلي چې دا تحریک لبیک پاکستان چې مظاهرې وکړي نو په دې کې د حکومت کمزوري ده چې بر وخت اقدام نکړې شو. دوی همدارز دم ویلې چې په فیض آباد کې چې څه شوي وو څو کاله مخکې یو همدارز تیر کال چې حکومت له دوی سره موافقه کوله نو ولې ورسره کوله، او په دې دغه کې څه نا څه انتقاد وکړ په حکومتي رویې باندې په حکومتي اقداماتو باندې. نو لتا شو مې پوښتنه دا ده چې په پاکستان حکومت چې دا وس اقدامات کوم وکړه او یاد تیر کوم کارونه کړی دي تحریک لبیک پاکستان سره موافقه کړی ده، په دې اړه باندې د حکومت خپل دریس څه دی، حکومت څه وایي چې ولې دا کارونه کړی ول؟
ډیر مننه تاسو، سلامونه تاسو ملمنو تاسو اوریدونکو ته. دا خبره خو درست ده چې د حکومت ضرور په دې کې رول شته، دا څه روان دي، دا تشدد چې روان دي، ځکه چې کله د نومبر په میاشت کې معاهده وشوه او په هغه کې حکومت دا ومنل چې د فرانس سفیر به د پاکستان نه وشړل شي، د درې میاشتو وخت ورکړل شوی و، نو په هغه باندې خلک حیران وو چې دا کار خو یو ډېر مشکل کار دی، د پاکستان بهرنۍ اړیکې خارجي تعلقات په دې کې دې سره تړاو لري، او اسې هم دا کار نه په ماضي کې شوی دی او نه احتمال چې دا کار په مستقبل کې هم شي. دا صرف د فرانس خبره بیا نه وي، دا خو د نړۍ سره د اړیکو د تعلقاتو خبره وي. نو د حکومت نه خو یو دغه ساحو او غلطي شوی وه، بل دا چې اګریمنټ وشو او وخت تیر شو بیا فروری کې او بیا چې توسیع وشو، نو بیا دلته د حکومت هغه صلاحیت باندې به ضرور خلک پوښتنه ځکه کوي، سوالونه به ذکر وشتئ چې حکومت ولې دا اوسنی چې کوم حالت پیدا شو د دې د مخنیوي لپاره ولې دوی دغه ډله قانع نه کړه، هغوی یې کنوینس نه کړو چې دغه احتجاج باندې لاس پورې نه کړي، ځکه دا احتجاج خو چونکه دلته پاکستان کې اوس میډیا ډېر شیان نه راځي، بندیز دی، نو ډېر شیان خلکو ته هم نه راځي. دا احتجاج ډېر زیات د تشدد نه ډک احتجاج و، او د پاکستان دپاره، د پاکستان د ریاست دپاره یو نوی چیلنج ځکه مخې ته راغی چې کوم لوی مکتب فکر دی، مسلک دی، دا په پاکستان کې د دې په اړه باندې دا یو تاثر و چې دا یو پرمن خلک دي، د دیوبندی مکتب فکر سره به لکه هغه چې کوم ډلې روتی دي، بیا وسلوال مزاحمتونه، سپاه صحابه، لشکر جنگوی، تحریک طالبان پاکستان، نور دغه سره تړاو لرونکي ډلې، د هغې په اړه به د خلکو یو نظر و چې دا اکثر په دې نه روتی دي، یا د لال مسجد معامله. لیکن د بل چې دي دا خو د مزارونو خلک به و، دا خو به دغه دا انسر په دې دغه کې نو دا ایلیمنټ نو دا جو دا تشدد شروع شو، دا ډېر تشدد شوی دی په هر خار کې، حملې شوي دي په حکومتي ودانو باندې، حملې شوي دي، پولیس پکې وژنې شوي دي، ګڼ شمېر پکې زخمیان شوي دي. دغه رنګ د تحریک لبیک دا کې چې کوم دلته یو واټس اپ ګروپ ته د خبرونو اوس حقیق خپل عکسونه ورکړي چې دا حقیق خلک هم وژلي شوي دي، نو دا یو بل چیلنج اوس چې دا بندیز لګي. پاکستان حکومت چې دا اعلان وکړ چې دوی د بندیز فیصله په تحریک لبیک پاکستان کړی ده، او دا هغې دپاره کورنو چارو وزیر چې کوم دلیل خبری کانفرنس کې ورکړ، هغه د ترهګرۍ دغه واقعات دي چې دی و چې هغه په ترهګرۍ کې هغوی لاس لري د تحریک لبیک، هم په دغه بنیاد د دغه قانون په بنسټ بنیاد باندې دوی بندیز لګول غواړي. نو دا یو او دا خبره نه ده، دا اوس تحریک لبیک زما نظر داری چې هغه دومره قوي شوی دی چې دا بندیزونه، دا د حکومت اقدامات، دا دومره آسان به هم نه وي د حکومت لپاره چې دا بیا وروسته عملي کړي او دغه احتجاج د منځه یوسي. دا یو ډېر مشکل یو بل مسله پاکستان لپاره پیدا شو.
صحیح اوریدونکو، موږ د دغه واس لپاره څو ځل هڅې وکړې چې د پاکستان له وزیرانو سره، لکه د اطلاعاتو له وزیر شبلی فراز سره، همدارس د ساينس او ټکنالوژي له وزیر فواد چودري سره خبرې وکړو او پیغامونه مهم ورته واستول، خو موږ ته جواب را نه کړ. البته زه به دا ووایم چې محمود جان بابر صاحب، چې حکومت که ایوې ډلې ته دغه سی یو ځنی غختنې لري او راپاسی او وای چې ختم نبوت او د دین د سپکاوی او د ناموس رسالت او داسې خبرې یادوي، د خپل مذهبي عقایدو په سر باندې دا خبرې کوي، نو حکومت کور سره رویه تر څه هده پورې نرم وساتي او بیا تر هغې وروسته دغه وکړي، ورسره موافقه وکړي، نو د دې مثالونه خو مخکې هم د پاکستان په تاریخ کې شته دي کنه؟ خو دا وسې چې کوم اقدام وکړي چې دوی تاوتریخوالي ته لاس واچوي، پولیسان بند کړل، پولیسان ووهل، حمله ور باندې وکړي. نو تاسو نه غنئ چې حکومت ته پکار و چې رویه نرمه وساتي په اول سر کې او بیا تر هغه وروسته دغه وکړي، دغه سی یو اقدام وکړي لکه اوس چې بندیز ور باندې لګوي چې د تر هغه غري هڅه یې کړې ده؟
چې کم زمنګ په دې دنیا کې یو اف اے ٹی ایف یو شی ده کنه؟
بالکل.
نو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس چې کوم دی هغه د پاکستان نو چې کوم غوښتنې کړې وي کنه، نو پاکستان په دې حق لباندې اقدامات مخکې هم کړی وو.
بالکل.
پاکستان کی یو ډېر غټ تنظیم چې اب پاکستان کې د ریاست ملګری ګڼل کېدو، د هغه نوم جماعت الدعوه.
بالکل.
د هغه مشر دی وخت کې بندي دی، د هغه جماعت باندې پابندي ده، د هغه چې کوم تنظیمي کار او د هغه ټولو باندې پابندي لګېدلې. هغه به خلکو خدمت خلق چې کوم کار په نوم باندې هغه کار کولو، هغه باندې پابندي لګېدلې. د هغه لکونو منون کې په دې وخت کې په پاکستان کې موجود دي، او د پاکستان د حکومت نه خپه دي ځکه چې د هغه مشر چې کوم دی حافظ سعید صاحب، هغه د پاکستان حکومت اونیو. دا هم دا چې سره وان دي، دا هر څه هم زدې له په دې نظر باندې ګورم چې دا داسې معمولی خبره نه ده. د پاکستان یو پر یو مشکل هم بلته د مشکل په تور باندې به هم د تنظیم له مخې لګېږي. چې زما خو ټول په معاشره کې دی وسکي مال داسې قسم مشکلات دي چې زه هغه سنبالوم الته رانه ته سا اوباسې لګیا دننه که چاله لاسه چوم، نو دغه رنګې حالات جوړېږي لګیا دي. نو د پاکستان پل یو کیس الته هم روان دی. په پاکستان کې د قسم تنظیمونو باندې د پابندو په حق لباندې خبرې شوې دي. په پاکستان کې د فائنانسینګ یعنې د مالی معاملات او خبرې شوې. په پاکستان کې د دهشتګردۍ د کنټرول په حق لچ کمی کمی مطالبه شوې. او پاکستان به هر وخت غوښتي ته ویل چې اوس پاکستان مکمل په کنټرول کې دی. پاکستان کې اوس داسې هیڅ مسله نشته. نو الته هغه ورته ویل چې نه تاسو سره زمونږ لږې خبرې پاتې دي، نو تاسو به لا په خړه لیست کې یې، تاسو مونږ صفا کولې نشو، تاسو ته لږ ټایم ورته نور ورکړی دی.
بالکل.
نو دا هغه معاملې دي چې تاسو ګوري لګیې مسلسل روانې دي. دا یو بل سره تړلي خبرې دي. په پاکستان کې یو تنظیم باندې که پابندي ولګېده، نو اوس په ده باندې ولګي. په دې نه مخکې هم په پاکستان کې په تنظیمونو باندې پابندیانې لګېدلې دي، خو هغې په بل نوم سره بیا راشي.
تاسو د نه قانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف دغه ټولو خړ لیست سره دا موضوع تړی؟
زه دا یم چې دا چې کومې مسلې دي، پاکستان به هلته یقینا دا خبره به هلته هم اوړي. او دا د پاکستان ډېره لویه مسله هم ده. پاکستان کې دننه دا تنظیمونه په دې خبره باندې ځان نه پوهېږي که پاکستان چېرته د یو ملک سفیر د یو ځای نه خوځي، نو د پاکستان د پاره په ټوله دنیا کې، ځکه چې هغه ملکونه یوازې نه دي، هغه په مختلفو ټریټیز کې او په مختلفو معاهدو کې په دنیا کې یو بل سره تړلي دي. څوک په یورپي یونین کې چېرته یو بل سره تړلی شوی دی، نو ټول یورپي یونین به په هغه باندې سریکټ کوي، هغه هم پاکستان ته پته ده. بیا که د دې نه علاوه تاسو وګورئ اقوام متحده کې هم مونږ ناسو، که زمونږ یو ملک سفیر بار کوو، نو هغه هلته راځي، هلته کینی. د فرانس حیثیت په اقوام متحده کې هر چا ته معلوم دی، هغه عام ملک نه دی په اقوام متحده کې. دې نه علاوه زمونږ داسې تنظیمونه شته دی چې هغه زمونږ تاسو وګوري په ناټو کې، تاسو وګوري د ناټو نه علاوه تاسو ایساف وګوري. ډېر داسې مسلې دي چې پاکستان ته په یو وخت کې په یو منټ کې هغه ټوله معامله روچتی دی. چې د پاکستان کې دننه هم خلک دا سوال اوچتی چې دا مسلمان ملکونه خو نور هم ډېر زیات دي، نو په مسلمانانو ملکونو کې خصوصا په سعودي عرب باندې خلک دا ګوته اوچتی چې هلته دا شی ولې دغه نه کېږي، دومره سخت ریئکشن هلته ولې داسې نه کېږي، دومره کېږي. نو دا د پاکستان هغه مشکلات دي، او دوی دا تنظیمونه په دې خبرو باندې نه پوهېږي. د دوی دا خیال دی چې دوی حکومت ته وویل چې مونږ ته د صدر ټرمپ یا جو بایډن دا راته گرفتار کړه پاکستان ته راول، نو د پاکستان حکومت ته هم نو په کار چې هغوی ورسره دا خبره منلې هغه وخت. د دې سه بل څه لار ایستل په کارو، ځکه چې دا خاکي چې کومې دي دا خو هم به چلي، خو دا خو دا یو ملک هم چلول دي. زه په خپله ویم چې دې ته په دې نظر باندې مونږ ګورو دلته چې ناست یو، نو دا معامله چې کومه ده، دا بالکل د پاکستان لوکل معامله نه ده. دا د پاکستان بالکل دنیا سره تړلي چې کوم تعلقات دي هغې سره تړلي خبرې دي، او د پاکستان په دې زر مجبورې دي. زه ویم که پاکستان حکومت دې وخت کې نشته، د پاکستان حکومت دې وخت کې زموږ په دې مباحثه کې نشته، خو په کار دی خو مونږ باندې دا فرض راځي چې یو کس پکې دا خبره هم وکړو، ځکه چې په خپله د حکومت خبر خو اور کنه مخ ارس ګورو دغه مجبورات هم ګورو کنه نو دا خبره ما زکه او کچ حکومت نو سوکرا غله منو اریو تاسو د خپل اندر خبره وی دل کول نو ما ز فرض ګورنه چې
دا مډیر خو کړه بابر صاحب چې دا خبره مو کړه د حکومت لخوا مهم دریس سنا سر روخانه ک اوریدونکو د قانون پیسو نړیوالې ادارې د څار نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف ذکر چې بابر صاحب کو هغه پاکستان له 2013 زیږیز کال راهیسې په خړ لیست کې ساتلې دي او پاکستان ته د ترهګرۍ د تمویل یا د مالی سرچینو د برابرولو د مخنیوي او د ناقانونو پیسو یا د تور پیسو د سپینولو د مخنیوي ځنې سپارښتنې کړې دي. په فبروري کې چې دا غونډه شوې وه د دغه هیوادونو په پاریس کې نو په هغې کې پاکستان ستایلی هم و، د پاکستان اقدامات ستایلی هم و، خو بیا یې هم ورته ویلي وو چې پاکستان به په دغې خړ لیست کې تر جونه پورې او په پاکستان یې غږ کړی و چې هغه د اقدامات وکړي. ډاکټر عبدالرؤف صاحب، تاسو بیا نه ګڼئ چې پاکستان چې دا اوس اقدام وکړي چې سمه ده بس موږ دا تحریک لبیک پاکستان باندې بندیز لګو ځکه چې قانوني په لاس کې واخیسته هغه موناپولي اوور د یوز اف وایلنس یې ډیسټرب کړ، یعنی د تاوتریخوالي یا د قوت د کارولو اختیار یا واک چې یوازې د ریاست سره یې هغه په خپل لاس کې واخیسته او استعمال یې کړ، نو اوس وخت راغلی دی چې ور باندې بندیز ولګو. دا اقدام سم وکړ پاکستان؟
دیکھیے خو شک نشته دی چې کله چې داسې حالات پیدا شي نو حکومت او ریاست سره دا اختیار شته چې هغه پابندی ولګي. اوس څنګه چې محمود جان صاحب ذکر وکړو چې داسې د دې نه مخکې شوي دي چې په مختلفو تحریکونو او ګروپونو باندې پابندي لګولې ده او هغه د نورو نومونو باندې بیا راوچت شوي دي او خپل کار جاری ساتلی دی، نو په دې وجه باندې دا تر هغې پورې مؤثره نه شي ثابتېدی تر څو پورې چې د دې قانوني اقدام سره سره نور معاشرتی لیول باندې، سیاسی لیول باندې، حکومتی لیول باندې داسې اقدامات نه شي چې دا خبره تر دې ځای پورې راوونه رسي. لکه دې خبرې تاسو وګورئ، داسې ښکاري چې په موږ په قومي سطح باندې او په معاشرتي سطح باندې ممکن دا مسله موجود ده چې موږ ډېرې خبرې یو بل سره وتړو او یو بل کې وردن نکو او دا هغې نه مسله پیدا شي. لکه دې ته تاسو وګورئ چې دا خبره چې کوم یو مذهبي مسله ده او پاکستان کې ماشاءالله اکثریت مسلمانان دي او د ټولو د الله تعالی د رسول سره، د محمد رسول الله سره، د هغې سره د تعلق د بیان څه ضرورت نشته دی، خو د هغې په بیان کې او په خلکو کې دا خبره واضح کولو کې ولې حکومت په دې کې کامیاب نه شو چې خلکو ته دا ووایي چې موږ کومه خبره ده هغه هم تاسو واورئ او دنیا چې په څنګه طریقه باندې ژوند کوي نو هغه څه ده چې هغه هغې ته دا خبره وکړي. په تفصیل سره ما وچا چې دا غیزه کړو چې موږ د دنیا نه ځان نه شو بیلولی، نو ولې بیا موږ دغه خبره ته اقدامات نه کوو؟ ورسره موږ دې ته وګورو چې آیا موږ په پختلو مباحثو کې، په خپل علمي مکالمو کې، په خپلو درسي کتابونو کې دغه شانتي زمونږ نور چې دا څه کم اړخونه دي هغې کې دا خبره موږ ولې نه واضحه کړو چې یاره دا اقدام چې دی نو دا خو یو طرف ته دغه یو پالیسي کېدی شي، کوم چې د احتجاج ده، کوم چې د یو د هارد ریئکشن ده، دې په مقابله کې د الله تعالی رسول او مذهب خپل هم زمونږ دپاره مثال دی چې هغه په خپل ژوند څنګه تیر کړی. موږ دا اړخونه هم پکار ده چې خلکو ته رامخې ته کړو، چې خلکو ته دا خبره وکړو چې دا هم د مذهب اړخ دی. او ورسره هم دا خبره ده چې بار بار څنګه چې ما مخکې دا اشاره وکړه چې دا مسلې بار بار زمونږ وطن ته راځي، نو ولې نه موږ د دې د مسلو د حل کولو دپاره مستقلا کینو او ولې دا مسلې موږ مستقلا حل نه کړو؟ او دا هغې دپاره ظاهره خبره ده د څېړنې ضرورت دی، د مذاکراتو د خبرو ضرورت دی، د ازادۍ ضرورت دی، هغه خلکو ته دې هم موقع ملاو شي کومو خلکو چې د دې ټولو خبرو سره د اتفاق نشته دی. او هغه د مذهب یو بل اړخ څېړنه کوي او یو اړخ دې نو خلکو ته ښیي، نو هغه خلکو ته موږ ولې موقع نه ورکړو چې هغې دا خبرې وکړي؟
سمه ده پروفیسر صاحب، تاسو هغه د اوږدمهاله اقداماتو ذکر وکړ چې په دې کې د تعلیمي نصاب د بدلولو هم اړتیا ده، د مفکورې د بدلولو اړتیا هم ده، مکالمې دود رامنځته کول او د ټولو خواوو خبره اورېدل هم دي. طاهر خان صاحب، بالکل اخرنیو شیبو تر رسیدلی وو، حکومت خو دا هم ویلي چې موږ نصاب هم بدلو او دوی سره مذاکره
مذاکرات او مکالمې هم وکړلې. دومره کلونو وخت او د مذهبي فکر په ټولنه کې د ځای کولو او هغه پر تشدد فکر په ټولنه کې د ځای پر ځای کولو لسیزه وخت تیر شو، نو تاسو ته نه ښکاري چې دغه عمل هم کېدای شي لږ نور وخت واخلي که حکومت اقدامات وکړي او یو د زغم نډکه معاشره جوړه کړي پراتلونکو کې؟ په لنډ توګه کراته وای
اور ادا د پاکستان بدقسمتي ده چې دلته څه شیان چې کله څه تصادفي پیښه وشي څه واقعه وشي دلته دې ته بیا ډېر شیان وریاد شي، لیکن هغه سنجیدګي او سیریسنس چې ورته وي هغه ډېر کم وي، ځکه ډېر شیان په ورخونه شي او ډېر وخت والي. نو دا یو بدقسمتي ده د پاکستان او دا اوس هم دا روانه ده.
صحیح ده. او اقدامات هم حکومت وایي چې موږ یې کوو. ډېره زیاته مننه طاهر خان صاحب، پوهان ډاکټر عبدالروف صاحب، ډېره زیاته مننه لتا سي هم، محمود جان بابر صاحب لتا سي هم ډېره مننه چې د مشال تر رڼا لاندې باس کې مو را سره برخه واخیسته. خوشاله اوسئ. د مشال تر رڼا لاندې باس اوریدونکو پای ته رسوو، بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه
د مشال تر رڼا لاندې.
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیره سخت
راغلی دی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس دی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ